ماسخوتن د شپې نه بجېزم خو په دې ټول جریان دی ورځی کې ځامن ملي زهوی ته وایم چې د دې مورکۍ سره ممرسته وکړي د دې مورکۍ سره ملاس وکړي په د کور په کارونو کې کوم نور لوسه نه کیږي چې کار سره وکم دا خو نه کوم چې د شپې راشم د نیمه شپې زه ورته وایم چې الله ماته د شپې چای راوړه الله ماته د شپې ډوډۍ تیاره کړه ماته شربت جوړ کړه دا مې یو ډول همکاري ده چې زه دا نه پازابوم شخصي ستړی نه پیا چوم کمی مستقیم لاس په اشپزخانه کې مې کار نه ورسره کړی دی ورځې مصروف یم البته دا سیم نه کوم چې زه فرمایشونه ورته کوم ملازان جگ شمچاله زه وظیفې ته ځم مایت خام خاماته کالی و تشي ماته باید بوټان رنگ شي دا شیم نه کوم کمی له لاسه کېدل سهار پوهېږم چې میر شپې مې میرمنه بې خوبه شوې ده سه خپله را جګېږم بروش خپله په کالوی راته بوټانو راته وهمه خالی خپل را تر اخلم کو کله چې دیدی کار وی زه هم کاری وسره کوم کدی زما کار وی دا هم کاری را سره کوي
په افغاني ټولنه کې ډیری خلک په دې نظر دي چې د کور کارونه یوازې د خزو کار دی او کوم نارینه ل خپل خزي سره د کور په کارونه کې مرسته کوي دا یو ډول ننګ او شرم ګني او بیا نو ټول خلک د غسړی خزو نه کوي یا ځن چوبولي خو دینی عالم نصیر احمد نوربخش بیا په ګډ ژوند کې د خزي او نارینه ترمنځ د همکارۍ پر روحیه ټینګار کوي او ل خزو سره بد چلند او تاوتریخوالی هر وخت په تیره پروژه کې د اسلامي اخلاقو خلاف عمل بولي
په حدیث کې د روزي داسې راځي چې خدای جوه داسې روزه لچانه نه غوړي صرف چې هغه خوله بند کړي د ډوډۍ نه یعنی نو مهمه دا ده چې سړی په روزه کې لټولو منحیات لټولو ناوړو کړنو څخه ځان وساتي اما په خوشنۍ سره باید ووایم چې بعضې داسې پېښې کې چې څوک خپل عبادت کوي خپل ځان ته ثواب نه ګټي خپل مسؤلیت ادا کوي د ده په اصطلاح بار په نور اچي جراسې غلمغلی اچولی په کور کې د ما روزه د لماته خواړه تیار کړي دا ولې نه دي شوي دا ولې نه دي شوي دا صحیح خبره نه ده نو پاندی لحاظ د اسلام له نظره روزه د انسان فرضي مکلفیت ته د فخر باید په نورو عنوانه چې د په مقابل کې د نورو نه امتیاز و نه خلی د خپل مسولیت ته تا که څوک راځي په کور کې جنجال کوي غلمغال کوي د خپل بد رد ویل کنزل کول جنجال کول دا د اسلام له ټولو موازینو سره خلاف کار دی
دنیا عالم نور الله کوثر هم وایي چې که کوم نارینه پروژه کې بدخلقی کوي دا د اسلام له نظره ناروا کار دی او ټول نارینه باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قول له کورنۍ سره نیک چلند ولري
راځي انصاف تلکید او په انصاف کې وګورو که چیرته تر روژه یې نارینه خو هغه ښځه چې په کور کې ده نو هغه هم روژه ده هغه هم روزه لري او له سبعی نه تر ماښامه چې تا ځان لګی او تګی ساتلی هغې هم دغه کار کړی ده نو څه برتري په لږ او تنده کې ستا چې ته راځې په هغې باندې اعصاب خرابي کوي ما روزنی ولې تا دانه دي تیار کړی ولې دا یخ دی دا ګرم دی دا ترخه دی دا خواږه دی دا بد خلقی ګانه بی انصافی ده اول خود اسلام له نظر نه روا عمل ده او لدی سره سره بیا په اسلامی شریعت له اصول سره پټکار کده او بیا ټولنیز اخلاق له نظر نه هم یو منفی عمل ده نو ځکه اسلام دا موضوع رد کلک سره ردی چې خصوص باندې بدورت ویل له خصوص ته بدورت خطاب کول نو ځکه بیرته باید اصل د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم تر چې فرمای خیرکم لأهله خیرکم خیرکم لأهله وانا خیر لأهله تاسو کې غوره هغه څوک ده چې خپل کورنۍ سره بهتر وي خپل کورنۍ سره غوري او ځم خپل کورنۍ سره غوري
درنو اوریدونکو میرمنې د روژې په میاشت کې هم روژه نیسي او هم د کورنۍ د نورو غړو خدمت کوي په ګرم هوا کې خواړه تیاروي د شپې تر ټولو ناوخته ویده کیږي او بیا پیشلمی ته تر ټولو اول راپاڅیږي نو باید د کور نارینه د دغو ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره له میرمنو سره هر راز همکاري وکړي ځکه چې ښځې هم انسانانې دي احساس او ستړیا لري نو له اندازې د پورته کارونو تمه باید ترې ونه شي
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو غوریدونکو سلام له هر چاودنې مرګ جوړلې او بد پیخي ورسته چارواکی پیخه پکلا کوټکو غندی او د پیخي قربانیانو ته دعا کوي د پیخي د معلومولو لپاره کمیسون ټاکی د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو
ا
اوس پام کوي گډ وډو خبرونو ته، نه تاکان
پنبه گل چکا
او چمبل خیال نسواری. لند خبرونه دغه دی:
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخي الوتکو کې ناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کی او نشي کولی چې دغه څرخي الوتکې ولیدلی شي او یا یې هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي، د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار، سرایوان مامک، ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
لو کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیخي پاک لا معلومات راکړي.
که د پیخي پاک لا لګرنا واچوي نو خبر شي. په تاسف سره باید ووایم چې ډیره بده پیښه وه. ډیر کسان پکې ژوبل شول، خو د خپلو ویښو بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهیدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه حالت ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهیدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډیره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډیره مهمه، حساسه او ګڼ میشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقاً چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نه شم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې اکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هیڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړې وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډیر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ور رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستورانت ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
زمانہ مخوز جانانا ورته وای کنا څه شي خوري؟
زه خو چوپن کباب خورم او ما ته هم کباب راوړي.
والا کوادی وریدل دغه شیان راوړه.
تاته سره راوړم.
ما ته به یو سوپ راوړي، یو کیلو به کڑائی راوړي او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلای سي؟
که زیات شول تاسو به مرا سره وخورئ.
ټیپسیانی مستې او پینی دیم راوړي. چې به په هم دور کو.
هو، هر وخت پیسو ورکول او په وخت کې ځان خلای کی
د پیسو جیب دی ورکشي.
څه خو به مو کم نو؟
نه خیر یو سی وروره،
دغه دې د پیسو بیل مو
ښه.
والکه لما سره خو کویټي دینار دی اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ او غنی راکا.
نو بیا تاسو کینی، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل عجیب په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، رڼا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.